آمریکا رنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم درنډن کو بیا هم سړم شي وخت په واشنگټن کې د شپې اتنیمي او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټه کې اوري.
امریکایي جنرال جنرال جان نیکلسن ویل دی چې افغان پوز به پراتونګ کار کې د کوم ننګونو سره مخ وي، په هغه کې به رشوت خوري او مشرتابه په سر کې وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل چې دی په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منتخب منشي انتونیو ګوټرس د نړیوال سازمان یو اغیزمن مشر به وي. د سعودي عربستان دولتي رسنیو راپور ورکړ دی چې دغه هیواد پادشا سلمان بن عبدالعزیز د کارګرو د چارو وزیر د جمعې پر ورځ بدل کړی دی، او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي.
د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د فراه په ولایت کې دیني عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو فتوا صادره کړې ده. د سوریې حکومتي ځواکونو د ختیځ حلب درېمه برخه نیولې ده. ملګري ملتونه وایي چې په دې جګړو کې لسګونه زره خلک بې کوره شوي دي، او د امریکا هوایي قواوې د نظامي پلوټانو له سخت کمبود سره مخ دي. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د شاغلی ټرمپ د واک د لیش ټیم په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دواړو مشرانو د تروریزم د جدي خطرونو په اړه خبرې وکړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخ دي. په خبرو کې دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې دغه هیواد د تروریزم د مخ په زیاتونکو خطرونو په مقابل کې به دغه دواړه مشران په ګډه اړو نږدې کار کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنیو راپور ورکړ دی چې د غیواد باچا سلمان بن عبدالعزیز د کارګرو د چارو وزیر د جمعې پر ورځ بدل کړی دی. دا کار ورسته لاغه سوی دی چې په نړۍ کې د تیلو صادرونکو تر ټولو مخکښ هیواد په هیواد کې ورستی شمیرو دا شودل ده چې د بیکاری کچه زیاته سوی ده. شایي فرمان چې په دولتي ټلویزیون کې خپور سو راغلی دی چې سلمان بن عبدالعزیز د هیواد مذهبي چارو شورا او د لوړپوړو دینی عالمانو په شورا کې هم بدلون راوسی دي. دغه شورا حکومت ته سلا او مشورې ورکوي. دولتي ټلویزیون راپور ورکړ دی چې باچا سلمان بن عبدالعزیز علي بن نصیر الغافصف د معراج الحقباني پر ځای د کارګر دو چارو وزیر مقرر کړی دی. امریکایي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان دی ویل دی چې افغانستان چې په راتلونکي کال کې به د کوم لوی ننګونو سره مخ وي، په هغه کې به په افغان پوز کې مشرتابه او رشوت خوري وي. جنرال نیکلسن په پینډاګان کې د جمعې پر ورځ وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې برخې د دې وجهي د مشکلاتو سره مخ دي، او په جنگ کې او د جنگ په ډګر کې هم د خرابې کارکردګۍ وجه هم ګرځېدلې ده. امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل چې دی په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منتخب منشي انتونیو ګوټرس به د نړیوال سازمان یو اغیزمن مشر وي. اوباما د ګوټرس سره د ملاقات له مخې خبرونه وویل چې هغه فوق العاده شهرت لري. ښاغلی ګوټرس به د ملګرو ملتونو په رسمي ډول د جنوري په لومړۍ نیټه د 15 کلونو لپاره امین منشي په توګه کار پیل کړي. هغه د پرتګال په خوانی صدر اعظم پاته سوی او د ملګرو ملتونو د ماجرینو د چارو د رئیس په توګه هم د 2015 کال څخه تر 2015 کال پورې دنده ترسره کړي. د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د باکو حرام جهادي ډلې قربانیانو ته د $1 میلیارډ سامانونه ورکړي. دغه بشري مرستې به د نایجیریا په شمال کې راتلونکي کال د 2018 کال پلان په چوکاټ کې ورکړل شي. نور تفصیل عاشق الله رحیم زوی راکوي.
د غمرسته به شاوخوا هغه 2 میلیونه خلکو ته ورکړ شي چې د بوکو حرام د وسلواله ډلې د جنگونو لوجه اغیزمن شوې دي. بوکو حرام د 15,000 نه زیات خلک وژلې دي، او په تیر و کلونو کې د 2 میلیونه څخه زیات دته مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د څانګې مشر پیټر لونبرګ وایي دا د افریقا په لویه وچه کې تر ټولو لوی بشري بحران دی او زه په دې باور یم چې د نړیوالې ټولنې او د خصوصي سکتور په مرسته به موږ وکولی شو چې د شمال ختیځو سیمو خلکو ته هم هیله مندي ورکړو. په تیرو څو میاشتو کې د نایجیریا ځواکونو د بوکو حرام ډله د هغو سیمو څخه پر شا تمبولې چې د ډلې د 2015 کال راهیسې نیولې وې. د بشری مرستو لپاره دغه پیسې به هغو کسانو ته ورکړل شي چې سخت اړتیا ورته لري. دغه مرسته به په خوراکي توکو، د پناه په ځایونو، د روغتیایي اسانتیاو په برابرولو او د ژوند د نورو سامانونو په برابرولو کې ولګول شي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سوریه حکومتي ځواکونو د ختیځ حریب درېمه برخه چې په خوا د یاغانو په لاس کې و بیرته نیولې ده. ملګري ملتونه وایي چې په دې جګړو کې لسګونه زره خلک بې کوره سوي هم دي. دغه سازمان وایي چې د سوریې د حلب په ختیځه برخه کې چې د یاغانو په لاس کې ده او حکومتي ځواکونه د نمول لپاره تاروزي عملیات پیل کړي دي، شاوخوا 2.5 زره خلک بې کوره سوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو د مخې 18 زره هم خلک د ختیځ حلب د جبرین سیمې ته کډه سوي دي. 3.5 زره نور بیا د شیخ مقصود سیمې ته تللي چې اوسیدونکي یې کردان دي. ملګري ملتونه همدارنګه ویلي دي چې 5.5 زره نور خلک په معاصره سوي سیمې کې بې کوره سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویاند جینز لیکرلیک هغه خلک ویل چې هغه خلک چې د ختیځ حلب نورو سیمو ته تښتي دا خطر په ځان مني چې په لاره کې به ووژل شي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د لسیزو ډیپلوماسي پالیسي لغوه کړي او د تایوان د جمهور رئیس سای این وین سره په ټلیفون خبرې وکړې. ډونالډ ټرمپ د کار د چین سره جدي اختلافاتو وجه ګرځېدلی سي. شاغلی ټرمپ دفتر اعلان وکړ چې په ټلیفون کې دواړو مشرانو د امریکا متحداتو او د تایوان ترمنځ د نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکو خبرې کړې دي. او ایران خبرداری ورکړ دی چې د امریکا د سنا اقدام وروسته چې د ایران پر ضد به یې د بندیزونو لایحه تصویب کړه، دوی به هم ورته اقدام وکړي. د امریکا د سنا په مجلس کې دواړو ګوندونو ویلي دي چې دغه بندیزونه د ایران سره د نړیوالو ټولنې د موافقې د تطبیق لپاره ډیر مهم دي. دا و خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دروندونکو، وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې او 10 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه اوري. دا هم د روان خبرونې لمړی مطلب. د فرا په ولایت کې دینی عالمانو غونډه کړې ده او په غونډه کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین د ورکولو په برخه کې فتوا صادره کړې ده. د رپورت تفصیل د خوشحال زلان پر راپور غوړی.
په فرا ولایت کې شمیر دینی عالمانو د ویلو یو غونډې پر مهال ماشومانو ته د ګذر ناروغي پر وړاندې د پولیو واکسین ورکولو فتوا صادره کړه. د غونډې ته د فرا ولایت د ولسوالیو د دینی عالمانو سربیره له کابل څخه هم یو شمیر دینی عالمان رابلل شوي وو. له کابل څخه راغلی دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان ماشومانو ته د پولیو واکسین د ورکولو فتوا صادره کړه او وی ویل پولیو واکسین د اسلام له نظره روا او حلال دی او پر هر مسلمان مان باندې واجب ده چې خپل ټول تر 5 کلونو شکته ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین کړي.
د ساسي مسولیت نن چې تاسو خپل مساجد ته راځئ، نن چې تاسو خپل تګ قانون ته راځئ، تاسو چې نن خپل کار کاول ته راځئ، تاسو چې نن خپل مقتدیان ته راځئ، ورته وایي چې د پولیو تاسو د واکسینات
دی غونډی ته راغلی ټولو دینی عالمانو په یو اواز د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره حلال وباله او همداشان ماشومانو ته د پولیو واکسین د صادر شوی فتوا ملاتړ وکړ. د غونډی یو تن دینی عالم مولوی حمید الله وایي دا چې ګوزن ډیره خطرناکه او وژونکو ناروغي دنو، له همدې عمله په ټولو کورنیو لازم ده چې خپل ماشومان د ګوزن پر وړاندې واکسین کړي.
ولې وقایه نه کول، ولې ساتنه نه کول د خپل اولاد د مایبیت د ژغورل لپاره؟ او که کوم چاته یو مشکل دی چې وایي یاره په دین کې به، په اسلام، په قرآن کې به دا خدای ناخواسته جواز نه لري تداوی، نه، تداوی جواز لري. هر ورور ته جواز ته چې خپل اولاد تداوی کې پر غاړه یا فرض ده، بلکې فرض عین ده.
په دې غونډه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مرستیال ګل خان ایوب وویل دوی تر ډیره د پولیو واکسین په مټ د ګزار ناروغۍ مخه نیولې ده، خو کچیر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورنه کړل شي نو یو لوی ناورین به رامنځته شي. که څه هم له دې نه مخکې په فراه ولایت کې دیني عالمانو له پولیو واکسین څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و، خو دا په فراه کې لومړی ځل دی چې دیني عالمان د پولیو واکسین په ملاتړ راغونډیږي او د کاغذ پر مخ د پولیو واکسین په ملاتړ فتوا صادروي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د سوری حکومتي ځواکونو د ختیځ حلب دریمه برخه چې په خوا د یاغیانو په لاس کې و بیرته نیولې ده. ملګری ملتونه وایي چې په دې جګړو کې لسګونه زره خلک بیکور شوي دي. نور تصیف د جنیورا د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري. ملګری ملتونه وایي د سوری د حلب په ختیځه برخه کې چې د یاغیانو په لاس کې ده او حکومتي ځواکونه یې د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړي، شاوخوا 2 زره خلک بیکوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3 زره عام خلک د ختیځ حلب د جبرین سیمې ته کډه شوي، 3 زره نور بیا د شیخ مقصود سیمې ته تللي دي چې اوسیدونکي یې کوردان دي. ملګرو ملتونو همدارنګه وایي چې 5.5 زره نور خلک په محاصره شوې سیمه کې بیکوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې ویان جینس لیریک وایي هغه خلک چې د ختیځ حلب نه نور سیمو ته تښتي د خطر په ځان مني چې په لار کې به ووژل شي.
We have reports that some men and boys have been detained when crossing into government controlled areas.
یو شمیر سړي او هلکان وروسته تر دې چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته رسیدلي سمدستي حکومتي ځواکونه نیولې دي. د ځینو کسانو بیا اسناد ضبط شوي دي. موږ ته داسې راپورونه هم راغلي دي چې ځینې کسان چې غوښتلي وتښتي ډزې پېښې شوي دي چې یو شمیر وژل شوي او ځینې نورې ژوبل شوي دي. لیریک وایي په دې هکله ورته هم راپورونه رسیدلي دي چې یاغیان ملکي خلک نه پرېږدي چې د ختیځ حلب نه ووځي. د خلکو بیکوره کېدنه یوازې په ختیځ حلب کې نه ده، بلکې د دې ښار په لویدیځه برخه کې هم چې د حکومت په لاس کې دی زرګونه خلک بیکوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې سیمه کې تقریبا 400 زره خلک دې ته مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورې سیمه ته کډه شي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویانت ادریان ایدوارډ امریکا غږ ته وویل چې اکثره بې ځای شوي خلک سرپناه نه لري. ډیری خلک چې د ختیځو ولسوالیو نه تښتیدلي په کنډوالو کې اړولې دي. د حفظ الصحې وضعیت پکې خراب دی او په یوه کور کې ګڼو خلکو اړولې دي. په دې سیمو کې د مخکې نه هم پرتو خلکو زیاتې ستونزې درلودې او په کافي اندازه ځای نشته چې کډه شوي خلک پکې واړوي. ښاغلی ایدوارډز وایي چې هوا په سړېدو ده او باید چې د خلکو ته د سرپناه د جوړېدو غم وخوړل شي. ملګرو ملتونو دغو کسانو ته خیمې، ترپالونه او د ژوند نور ضروري شیان ورکړي دي، خو د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویاند ښاغلی ایدوارډز وایي چې بې ځای شوي خلک د ټولو نه زیات سرپناه ته اړتیا لري.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
ترندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 3:30 دقیقې شولې. د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د ایران په خلاف د امریکا د اقتصادي بندیزونو قانون تازه کچې. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي وایي د دغه قانون نیوي کول په دې خاطر مهم دی چې د تهران سره نړیواله اتمی موافقه په خپل ځای پاتې شي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال مایکل براون پر راپور کې اوري.
د ایران په خلاف د اقتصادي بندیزونو لایحه د سنا په مجلس کې د 99 موافقو رایو تصویبېدو نه وروسته سپینې ماڼۍ ته ځي. د سنا په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو مشر په قول امریکا په ایران باندې باید نفوذ ولري. د امریکا د کنتاکی د ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور میچ میکانن انوای
preserving these sanctions is critical given Iran's disturbing pattern of aggression and its persistent efforts to expand its sphere of influence across the Middle East.
د دغو اقتصادي بندیزونو نوی کول د ایران د نارامه کوونکي تیری د نمونو او په منځني ختیځ کې د دوامدار کوښونو لپاره مهم دي چې غواړي په درس منځني ختیځ کې د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي. دغه اقتصادي بندیزونه چې دوه لسیزې پخوا لګول شوي دي د بین المللي تروریزم لپاره د ایران د ملاتړ په شان موضوعات پکې شامل دي چې د امریکا د اندېښنې سبب شوي دي. دغه اقتصادي بندیزونه تیر کال د اتومي موافقې د عملي کېدو له مخې په نسبي توګه لرې کړی شول او د یو لوړ رتبه ډیموکرات غړي په قول دغه اقتصادي بندیزونه باید چمتو وي. د امریکا د مریلند د ایالت ډیموکرات سناتور بن کاردن انوای
Nuclear agreement JCPOA specifically provides for snapback of sanctions in the event Iran violates
په خاصه توګه ګډ جامع کاري پلان په هغه صورت کې د اقتصادي بندیزونو نه ګټه اخیستلی شي چې ایران د موافقې له شرطونو نه سرغړونه وکړي. د دې لپاره چې د دغو اقتصادي بندیزونو نه کار اخیستلی شوی نو تاسې باید اقتصادي بندیزونه تیار ولرئ. ایرانی چارواکي وایي د دغو اقتصادي بندیزونو بیا نوي کول د اتومي موافقې نه سرغړونه ده او عواقب به ولري. د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ غړی میتیو مکنس د اسکایپ له لارې داسې وایي
They're bluffing. Iranians are quite committed to the deal. They understood that these types of legislation, such as the Iran Sanctions Act, which has been in effect for a long time, these types of things would like to be...
دوی لاپې وهي. ایرانیان دغه موافقې ته پوره ژمن دي. دوی په دې ښه پوهېږي چې دا ډول قانون لکه د ایران په خلاف د اقتصادي بندیزونو لایحه چې د ډېر وخت لپاره موجوده ده نو احتمال لري چې دا ډول څه به نه وکړی شي. د امریکا راتلونکی جمهور رئیس په پرله پسې توګه په اتومي موافقه باندې انتقاد کوي. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي
The stupidest deal of all time. A deal that's going to give Iran absolutely nuclear weapons. Iran should write us yet another letter.
دا یو ډېر احمقانه موافقه ده. دا داسې یو موافقه ده چې دا به په بشپړ توګه ایران ته د دې مجال ورکړي چې اتومي وسلې ولري. ایران باید د موږ ته په دې هکله یو بل لیک راواستوي چې له موږ نه پکې مننه وکړي. د امریکا د انټرپرایز انسټیټیوټ غړی میتیو مکنس بیا د سکایپ له لارې داسې وایي
I have recommended against ripping up the deal. President Trump, if he really wants a deal that hits all the big points on
زه د دغه موافقې د شلولو په خلاف پیشنهاد کوم. جمهور رئیس ټرمپ چې که واقعا غواړي د اتومي تفتیش په باره کې هدف ته ورسیږي او ښایي چې جریان په ښه شان سر ته ورسوي او دا به په ایران باندې د ډېر سخت فشار په انتظار وي او په ډنګ پیل توګه زموږ د متحدینو سره په ګډه دغه کار کېدای شي. د اوس لپاره کانګرس نه غواړي چې د ایران په خلاف دغه موجوده اقتصادي بندیزونه په خپل ځای وي. د امریکا د نیو جرسی د ایالت ډیموکرات سناتور رابرټ مینندیز انوای
As flawed as the JCPOA was in my view, the Iranians will know the consequences of any breach and we will deal with missile proliferation terrorism
زما په نظر په ګډ جامع کاري پلان یا JCPOA کې چې څومره نیمګړتیاوي وي په هماغه اندازه ایرانیان د هرې سرغړونې په عواقبو به پوهیږي او موږ به د توغندیو د خپرولو د تروریزم او د سیمه ییزه بې ثباتۍ سره چال چلند کوو چې دا ډیر خطرناک دی او د امریکا امنیت ته ګواښ مخامخ کوي. د ایران په خلاف د اقتصادي بندیزونو لایحه تېره میاشت د استازو په مجلس کې د یوې رایه په مقابل کې په 419 رایو باندې تصویب شوه. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په یو خاص قانون سره یا بیل یو خاص قانون نه د ایران په خلاف د جریمې لګولو پوره اختیار لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 9 څلوېښت دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خبرونه اورئ. د هم د روانې خبرونې وروستی مطلب د امریکا د هوایی قواو نظامی پلوټان له سخت کمبود سره مخ دي او شاید چې پراتلونکو میلادي کال کې به ونې شکولای دومره پلوټان ولري چې د افغانستان او عراق په شمول د جنگ په لمړی کرخو کې د ضرورت سره سم هوایی عملیات تر سره کړي. په مکرې د امریکا غاک د خبريالي کارلباب رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شابه تاسو ته دروړوي.
کله چې 13 میاشت عراقی قواو له داعش نه د هغه هیواد د دوهم غټ ښار موصل د بیرته نیولو لپاره نظامی عملیات شروع کړل، لومړی د امریکا د هوایی قواو پر مختللو F-22 ریپټر ډوله جټ الوتکو په ښار کې دننه د داعش مرکزونه په نښه کړل او بمباري پرې وکړه. په داسې حال کې چې اوس هم امریکایي پیلوټان لګیا دي د عراق او سوریې په شمول په یو شمېر هیوادونو کې هوایي عملیات سرته رسوي، په خپله د امریکا هوایي قواوې د پیلوټانو له سخت کمبود سره مخامخ شوي دي. د هوایي پوست لوړپوړو جنرالانو امریکا غږ ته وویل که د دې ستونزې د حل لاره ونه لټول شي او غمې سمدستي ونه خوړل شي، په راتلونکو کلونو کې به د جنگ په لومړیو کرښو کې د محاربوي عملیاتو د سرته رسولو لپاره د امریکا د هوایي پوځ توان کمزوري شي. د محاربوي پیلوټانو د کمبود د ستونزې یوه غټه وجه دا ده چې په مکرره توګه د امریکا د هوایي قواو قمندانان پیلوټانو نه په خارج کې د عملیاتو د سرته رسولو وختنه کوي. د هر نظامی پیلوټ پر روزلو باندې په میلیونونو ډالر لګول کیږي او روزنه یې څو کلونه وخت بر نیسي، او پیلوټان اوس داسې پرمختللې جټ الوتکې الوزي چې په سوپر کمپیوټرونو باندې سنبالي. شاید چې څوک دا فکر وکړي چې د F-22 ریپټر ډوله پرمختللو الوتکو د الوزولو لپاره به د امریکا هوایي قوا په کافي شمېر روزل شوي پیلوټان لري، خو اصل واقعیت داسې نه دی. هوایی پوز حق لري چې 3500 محاربوي پیلوټان ولري، خو دا وخت هوایی قوا د 225 روزل شوو پیلوټانو له کمبود سره مخامخ ده. پیلوټانو د روزلو د انسجام او تنظیم د چارو دوه تنه مسؤول جنرالان، تورن جنرال سکاټ وینډرهام او تورن جنرال جان کوپر، دواړه د امریکا له خبریالې سره خبرو ته کېناستل او د دغه ستونزې په اړه ورسره وغږېدل. کله چې له هغوی نه دا پوښتنه وشوه چې د محاربوي پیلوټانو د کمبود بحران څومره ژور دی، جنرال سکاټ خپل نظر داسې څرګند
کړ:
موږ د مارجن یا تفاوت گنجائش نه لرو، او اصل ستونزه هم د دې ځای نه شروع کیږي. څومره چې قمندانان پیلوټانو ته اړتیا لري، موږ هغومره پیلوټان نه لرو او بودیجه هم کمه ده. متحده ایالاتو په 2010 میلادي کال، یعنی 1309 لمریز کال کې له عراق نه خپل عسکر راوستل، او دا هیله کې ده چې له افغانستان نه به هم امریکایي قواوې راووزي، خو په دواړو هیوادونو کې اوس هم جنگ دوام لري. جان کوپر په دې اړه بحث وویل:
The big variable is tempo. We didn't plan for ISIS.
د هوایی عملیاتو لپاره ضرورتونه یو دم بدلیږي. موږ په عراق او سوریه کې د داعش په ضد عملیاتو لپاره کوم پلان نو جوړ کړی، بیرته خپل کور ته د راتګ پلان مو درلود. د امریکا د هوایی قواو په یوې اډې کې چې د جوائنټ ایئر بیس لانګلی یو سټس په نوم یادیږي، پیلوټان دا شکایت کوي چې په مکرره توګه ورنه په خارج کې د محاربوي عملیاتو د سرته رسولو غوښتنې کیږي. د غوښتنو د پیلوټانو روحیه او مورال تباه او کمزوری کړی دی. د دې هوایی اډې یو قماندان چې خپل ځان د ډګرمن بس په مستعار نوم امریکا غږ ته معرفي کړ وویل:
You know, we were on 45 day rotations, then they made it 90 day rotations, then they made 120 day rotations.
موږ به مخکې 500 لیک ورځي روټیشن یا نوبتي دوره سره رسوله، نوی ورځ لوړه شوه، بیا یو سل شل ورځ لوړه کړله، او اوس د محاربوي عملیاتو شپږ میاشتې دوره ټاکلې ده. پیلوټ باید یو کال په حساسو محاربوي صحنو کې وظیفه اجرا کړي.
I have a very high demand signal for my pilots.
موږ نه تل د نورو پیلوټانو وختنه کی، خو زه نشم کولای چې دا وختنه پوره کړم. ستونزه له همدې ځای شروع کیږي او هیڅ وقفه پکې نه لیدل کیږي. خو د بودیجې د کمبود له امله په 2014 میلادي کال کې د محاربوي پیلوټانو په سلو کې له 40% سره قرارداد لاسلیک شوی دی، چې دا په خپل ذات کې د یو بحران دننه یو بل بحران دی. جنرال سکاټ وینډرهام امریکا غږ ته ویل چې په سلو کې 15 پیلوټان باید موږ وساتو. هوایی پوز د کانګرس نه غوښتنه کړې ده چې په کال کې دې د یو پیلوټ بونس یا اضافي امتیازات کم تر کمه $40,000 ته لوړ کړي. پینټاګون وایي که دغه کار وشي نو یقین لري چې دومره پیلوټان به وروزل شي چې په خارج کې به د هوایی پوز محاربوي ضرورتونه پوره کړي، او که په سرعت سره د محاربوي دلګیو کمزورتي همدغه شان دوام ولري نو خلا به نور هم زیاته شي. کله ځمکنیو قواو سره په جنگ کې هوایي ملاتړ نه ملګری د تلفاتو شمیر به زیات شي. کارپوهان وایي که هوایي قواوې هر څومره په بیړه د نورو پیلوټانو د روزلو لپاره اقدام وکړي، شاید چې دغه بحران پای ته رسېدل به له یوې لسیزې نه هم زیات وخت دربر ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډر جنرال جان نیکلسن وایي راتلونکي کال به د افغانستان امنیتي ځواکونو د دوو غټو ستونزو سره مخ وي. جنرال نیکلسن چې په پروندې د جمعې په ورځ په پینټاګان کې خبرانو سره خبرې کولې وویل چې دغه غټې ستونزې به د افغانستان په پوځ کې فساد او رهبری وي. جنرال نیکلسن وویل چې دغه ستونزو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځینو برخو ناوړه اغیزه کړې ده. امریکایي کمانډان همدارنګه وویل چې د اکمالاتو په څانګه کې د فساد او بې کفایتۍ له وجې په لیرو پرتو پوستو کې افغان امنیتي ځواکونو ته اوبه، خوراکي مواد او د جګړې لپاره مهمات په وخت نه رسیږي. جنرال نیکلسن وایي د دغو ستونزو په هکله د افغانستان د نظامي او حکومتي چارواکو سره ښکاره خبرې کړې دي.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د ښاغلي ټرمپ د واک د لیږ ټیم په اعلامیه کې ویل سوي دي چې دواړو مشرانو د تروریزم د جدي خطرونو په هکله خبرې وکړې چې دواړه هیوادونه ورسره مخ دي. په خبرو کې دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د تروریزم د مخ په زیاتېدونکو خطرونو په مقابل کې به په ګډه او له نږدې کار کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنیو راپور ورکړ دی چې دغه هیواد بادشاه سلمان بن عبدالعزیز د کارګرو د چارو وزیر د جمعې پرځ بدل کړی دی. دا کار وروسته له هغه سوی دی چې په نړۍ کې د تیلو صادرونکو تر ټولو مخکښ هیواد وروستیو شمیرو دا ښودلې ده چې بیکاري په کچه پکې زیات شوې ده. شاهي فرمان چې په دولتي ټلویزیون کې خپور سوی دی راغلی دی چې سلمان بن عبدالعزیز د هیواد د مذهبي چارو شورا او د لوړپوړو دیني عالمانو په شورا کې هم بدلون راوستل دي چې دغه شورا حکومت ته صلاح او مشورې ورکوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل چې دای په دې باور دی چې د ملګرو ملتونو منتخب عمومي منشي انټونیو ګوټیرس به د نړیوال سازمان یو اغیزمن مشر وي. اوباما د ښاغلي ګوټیرس سره د ملاقات لمخې خبریالانو ته وویل چې هغه فوق العاده شهرت لري. د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د باکو حرام جهادي ډلې قربانیانو ته د $1 میلیارډ سامانونه ورکړي. دغه بشري مرستې به د نایجیریا په شمال کې راتلونکي کال د 2018 کال پلان په چوکاټ کې ورکړل سي. دا سیره ده چې دغه مرستې به شاوخوا 2 میلیون انسانانو ته ورسیږي چې د باکو حرام د وسلوالې ډلې د جنګونو له وجې اغیزمن سوي دي. دغه وسلوالې ډلې د 15,000 څخه زیات کسان وژلي دي او په تیرو 2 کلونو کې د 2 میلیونو څخه زیات کسان دې ته مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د سوریې حکومتي ځواکونه د ختیځ حلب درېمه برخه چې په خوا د یاغانو په لاس کې و بیرته نیولې ده. ملګرو ملتونه وایي چې په دې جګړو کې لسګونه زره خلک بې کوره سوي دي. ملګرو ملتونه وایي چې د سوریې د حلب په ختیځه برخه کې چې د یاغانو په لاس کې ده د حکومتي ځواکونو یې د نیولو لپاره تاروزي عملیات پیل کړ دي. شاوخوا 2,500 خلک بې کوره سوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 13,000 عام خلک د ختیځ حلب د جبرین سیمې ته کډه سوي دي. 8,500 نور بیا د شیخ مقصود د سیمې ته تللي دي چې اوسیدونکي یې کوردان دي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ د امریکا د لسیزو ډیپلوماسۍ پالیسی لغوه کړي او د تایوان د جمهور رئیس سای ینګ وین سره په ټلیفون خبري وکړي. ډونالډ ټرمپ په دې کار د چین سره جدي اختلافات وجه ګرځېدلی سي. د ښاغلي ټرمپ دفتر اعلان وکړ چې په ټلیفون کې د دوه دواړو مشرانو د امریکا د متحده ایالاتو او د تایوان ترمنځ د نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکو خبري کړي دي. او ایران خبرداري ورکړې چې د امریکا د سنا اقدام وروسته به د ایران پر ضد چې بندیزونو لایق تصویب کړي ده دوی به هم ورته اقدام وکړي.
او درنډونکو په دې سره د امریکا غا کاشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساته سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاک آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تاسو کولی شئ د امریکا غاک آشنا رادیو دا خبرونه او زمنګ نور خبرونه زمنګ په ویب سایت کې هم وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/pashto. په فیسبوک کې هم کولی شئ تازه خبرونه تعقیب کړئ او خپل نظر زمنګ سره شریکئ. د امریکا غاک آشنا رادیو د فیسبوک پاڼه ادرس دی voapashto. زمنګ پرونه پم دځه پایتریسی کی خو د خپل رډګان ترڅنګ وسی لند شوبو کی دری خبرونه شروع کیږي.